نشپین نه بجې شوې زموږ غاګله آزادې رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې راپورونه او د آزادې رادیو ځانګړی پروګرام خبريږي، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي پلاوی په دوحه کې امریکایي چارواکو سره په کتنه کې د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر لارو چارو، د تورو لیستونو او بندیزونو د لرې کولو، د افغانستان د اقتصادي ثبات، د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې او بشري حقونو پر مسایلو خبرې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت او متحدو ایالتونو پلاوی پرون او نن د قطر په پلازمینه کې راټول شوي او د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د پلاوی ټینګار دا و چې د اعتماد جوړونې لپاره تور لیستونه او بندیزونه باید لرې او د افغانستان بانک زیرمې آزاد شي. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر ټویټر د دې خبرې ستاینه کړې چې د افغانستان پر بانکونو ډیری محدودیتونه لرې شوي او معاملات یې اسانه شوي دي. امریکایي لوري تر اوسه د دې خبرو په اړه څه نه دی ویلي. د تیخورا ماشومانو د ملاتړ یوې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د هغو ماشومانو لپاره اندېښنه ښودلې چې میندې شیدې ورکوي. د لومړنیو بیړنیو مرستو په نوم فرانسوي ټولنې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې له نیمایي زیات نوي زیږیدلي افغان ماشومان له هغو امتیازونو بې برخې دي چې یو تیخور ماشوم یې باید ولري. د دې سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې یوازې په سلو کې 40.5 ماشومان د ژوند په لومړیو شپږو میاشتو کې چې ډېر اهمیت لري د مور شیدې روي. راپور د ستونزې علت د کلونو جګړو، بېوزلۍ او ناوړه دودونو له کبله د میندو رواني روغتیا بللې چې په نتیجه کې دوی نشي کولای ماشوم ته د شیدو ورکول پیل کړي یا دوام ورکړي. د خیبر پښتونخوا په باجوړ سیمه کې د پرونی ځانمرګ برید پړه اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله. د ډلې د اماق په نوم پر خپل ویبسایټ په یو بیان کې ویلي دي چې د دې ډلې یو غړي د خلکو په ګڼه ګوڼه کې خپل انتحاري واسکټ والوزو. په دې برید کې چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام پر غونډه وشو، د ازادۍ رادیو د مشال څنګه د راپور له مخې 940 کسان وژل شوي او نږدې 200 تنه نور ټپیان دي. په ځینو راپورونو کې د مړو شمیر تر دې زیات ښودل شوی. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پی دا برید غندلی او ویلي دي چې هدف یې په پاکستان کې د اسلام پالو کمزوري کول دي. د ایران یوې محکمې دوه ژورنالیستان، سعیده شفیعي او نسیم سلطان بیگی، د ښځو د حقونو په پلوي د دې هیواد په وروستیو مظاهرو کې د ګډون له کبله هر یوه په 4.5 کاله حبس محکومې کړي دي. سعیده شفیعي نن پر خپل ټویټر لیکلي دي انقلابي محکمې دوی دواړه د غونډو په جوړولو او د رژیم پر ضد د تبلیغاتو لپاره په زازش تورنې کړي. میرمن شفیعي دا هم ویلي چې د دوی په قضیه کې بل شامل میرمن مهنوش زاری ته برائت ورکړل شو. د حکومت داسې مهال ورکول کیږي چې د 2023 کال په سپتمبر کې د پولیسو په توقيف کې د مهسا امینی لمړینې ورسته په ایران کې د ښځو د حقونو لپاره پیل شوی اعتراضونه لا هم دوام لري. او د روسیې د ملیشا ځواک مشر ایفګینی پریګوژین وایي چې د نویو کسانو د استخدام چارې ځنډولې دي. پریګوژین چې 13 میلادي میاشتې د روسیې د حکومت پر وړاندې د لنډ پاتسون مشري وکړه، پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلي دي چې د ډډاله به اوس په افریقا کې پر خپل فعالیت او په بیلاروس کې د پوځیانو پر روزنه تمرکز کوي. هغه نه دی ویلي چې اوس مهال دی چیرته اوسیږي. خو تیره اونۍ پریګوژین په سانت پیټرزبورګ کې د روسیې او افریقا په سرمشریزه کې ولیدل شو. ویل کیږي چې د روسیې ملیشو د لانجمن مشر د روسیې او بیلاروس ترمنځ تګ راتګ کوي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. په دې خبرونه کې په دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د غونډې ورستي جزئیات درکو او په دوهمه نیمه کې په 25 دقیقې پروګرام کې د دې غونډې احتمالي نتایج ته کتنه کوو. ایران وایي د طالبانو له حکومت سره د هلمند سیند او بخور په اړه موافقه کړې. دا موضوع په یو مرکه کې څیړو.
هغوی پخوا هم دا رقم څرګندونه کړې، خاصتا د ایران سفیر ښاغلی قومي په خپله دوه ځلې دغه رقم څرګندونه وکړې چې هغه بیا وروسته صحیح نه شوي.
په باجاور کې د پرونی بریت د قربانیانو شمیرل وړه شوې ده.
ټول علما چې کوم ځای اور سره نږدې یو یختم ډېر کسان یو بلاک شو برېښنا وشو د برېښنا سره یو وکتل ګونه چې کوم ده او سونه چې کوم ده هغه کسان پراته
یوه فرانسوي ټولنې د هغو تیخوره افغان ماشومانو ویرون کشمیر خبرې کړې دي چې د مور د شیدو له طبیعي حق څخه محروم دي.
ماشوم مې سوی تغذیه ساده شیدې نه لرم چې شیدې ورکړم ځکه چې تشویشونه دي نه تشویش له لاسه او نه خوراکي له لاسه مې شیدې مې چې سوی دي بلې شیدې نسته.
نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره وسی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. قدر من اوریدونکو مخکې چې د ایران د اوبو په اړه د طالبان د ایران د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د څرګندونو په اړه جزئیات درکړو خپل خبريال حسیب تلاش ته ورزو چې په دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د پلاوي د اوروس د نننیو خبرو په اړه جزئیات راکوي. تاسې ښکاري چې د یوې تخنیکي ستونزې له کبله دا شیبه له زموږ له همکار حسیب تلاش سره زموږ اړیکه پرې شوې خو په څو شیبو کې تلاش ته ورځو او د دوحې د غونډې وروستي جزئیات ترې پوښتو. خو له هغه مخکې ورزو د افغانستان او ایران ترمنز د اوبو لانجیتا د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هلمند له اوبو د ایران د اوبخور په اړه د طالبانو له حکومت سره لومړنۍ موافقه شوې ده. د دې وزارت ویاند ناصر کنعانی په یو خبري غونډه کې د وینا پر مهال د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د ایران د اوبو د حق په مسله کې باید مسؤولانه چلند وکړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور جزئیات همایون هواد راکوي.
د هلمند سیند او بخور حقابي پر سر د طالبانو حکومت او ایران ترمنځ له نندرې وروسته تازه د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې یو لړ هوکړو ته رسیدلی دي. د دغه وزارت ویا ناصر کنعانی تیر ورځ په ایران کې بي خبري غونډې ته وویل
باز گفتگوهای جدی و نزدیکی با
بیا مو هم د دې موضوع په اړه د افغانستان د سرپرست حکومت له چارواکو سره جدي او نږدې خبرې وکړي. په دې برخه کې لومړنۍ هوکړې هم وشوي او مکمل لرو چې د افغانستان چارواکي په دې برخه کې مسؤلانه چلند وکړي څنګه چې په ځلونو ویل دي.
بارها رسمن اعلان کردند.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند دوړو خو ترمنځ د شوی حقوق لیک جزئیات په ډاګه نکړل خو نو موري زیاته کړه د ایران د ولسمشر د حکم لمخې د انرژي وزارت په ګډون ټول وزارتونه د هلمند سیند کې د بخور په مسلې جدي کار کوي او دا موضوع لومړی توبونه څخه ده. تر دې مخکې د ایران د ولسمشر حقوقي مرستیال ډاکټر محمد دهقان له شفقتنا خبري شبکې سره په خبرو کې ویلي وو چې د ایران د بهرنیو چارو او انرژي وزارتونو په هلمند سیند کې د ایران د بخور په اړه هڅې مثبتې پایلې ته رسیدلې. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان احمد ضیا تکل د دې راپور تر خپرېدو پورې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت د انرژي او اوبو وزارت ویان متی الله عبید رسنیو ته ویلي وو چې د هلمند په سیند کې د ایران اوبو خور ورکړل شوی. هغه زیاته کړې وه چې دوی د 1315 کال تړون له مخې د هلمند په سیند کې د ایران حق ادا کړی او په راتلونکي کې هم ژمن دي چې د یاد تړون له مخې د ایران او بخور ورکړي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې ویلي وو چې د 1315 کال تړون تجمن دي خو د وچکالۍ له امله د هلمند سیند د اوبو کچه ټیټه شوې ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی په وروستیو کې په کابل کې وویل چې تهران باید د بخور مسله سیاسي نه کړي خو ایراني چارواکي ادا کوي چې د 1315 کال د تړون له مخې افغانستان باید هر کال 800 میلیون متر مکعب اوبه ایران ته ورکړي خو په دغه تړون کې د اوبو اندازه په معمولي او د اوبو په کلونو کې ذکر شوی او ویل شوی چې په نورو شرایطو کې د اوبو په کچه پورې اړه لري. د هلمند سیند اوبه چې د ایران د بلوچستان په سیستان کې د همون جهیل ته بهیږي له کلونو راهیسې د ایران او افغانستان د واکمنو حکومتونو ترمنځ د کړکېچ لامل شوی.
په راپور کې مو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان څرګندونې واورېدې چې وایي د ایران حکومت د طالبانو له حکومت سره د هلمند په سین کې د ایران د او بخوار په اړه لومړی موافقه ته رسیدلې دي. په دې اړه مې د اوبو د چارو د متخصص محمد عاصم مایار نظر وپوښت چې به مخکې البته ښاغلي عاصم مایار په پیل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویاند د څرګندونو په اړه راته وویل
که موږ ورته وګورو په تیرو څو میاشتو کې ایران یو اړخیز څرګندونې کوي او د افغان لوري په استازوالۍ هم یا د افغان لوري څخه په نقل قول هم دوی غږیږي چې یا موافقه شوې ده په یو میاشت کې به اوبه راخوشې شي 15 ورځو کې به د موږ متخصصین لاړ شي هلته به سټیشن او بند وګوري او دا یې درېیم ځل دی چې دا ډول څرګندونې کړي دي چې یو ابتدایي موافقه شوې ده. یو شی زه غواړم واضح کړم چې موږ تر اوسه په وروستیو ورځو کې هیڅ داسې څرګند حرکت نه دی لیدلی چې هغه د دې موافقې لپاره یو پیشزمینه وي او یا هم پیلامه یې وي. نو زه په ډاډ سره ویلی شم چې د تیرو خبرو او هغه هم چې په لومړیو دوه میاشتو مخکې کې ترسره شوي د هغې نه وروسته څه داسې نوي څه پرمختګ هم نه دی شوی او نوې خبرې اترې هم نه دي ترسره شوې.
نو مایر صاحب وبخې د دواړو خواو ترمنځ کې موافقه نه وی شوې د ایرانی ویان خبره په څه معنی ده؟ لکوم ځای لکومې سرچینې راځي؟
ګورې هغه په خو هم در رقم سرګندونه کړې، خاصتا د ایران سفیر خاغلی قومي په خپل دوه ځله دغه رقم سرګندونه وکړې چې هغه وروسته صحیح نشوي. د دوی ترمنځ د خبرو کوم توافق شتون ولري هغه به داسې وي چې ایران هر څه ووایي افغان لوری هېڅ د هغو د رد او د تایید دپاره هېڅ څرګندونې نه کوي. په تیر کې البته داسې شوي دي، خو په اوس وخت کې ګورئ که موږ ورته وګورو نه کوم استازی تللی نه کوم څوک تللي راغلي دي او نه هم خبرې شوي دي په اړه یې راپور ورکړل شوی دی، داسې څه امکان نشته. علت یې هم چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویان دا ډول خبرې کړي هغه په ایرانی حکومت باندې د ایران د خلکو فشار دی. ګورئ په تیرو ورځو کې د ایرانی مطبوعاتو یو ځل بیا دغه ته ډېر فوکس ورکړ چې د ولسمشر رئیسي د اختار شپېته که اویا ورځې تېرې شوې او افغان لوري هغوی ته اوبه ورنه کړې. نو دا په حکومت باندې یو فشار دی او دغه ډول بیان یوازې د هغوی دپاره یو څه د وخت اخیستلو سبب کېدای شي. په داسې حال کې چې تقریبا ډېر خلک اوس پوهېږي هم چې دوی حکومت په ډېرو برخو کې نه یوازې په دې برخه کې ستونزې لري او بریالی شوی نه دی. یو شی بل هم زه غواړم ووایم چې په تېرو ورځو کې په ایران کې د ایران په سیستان او بلوچستان کې البته ځینې ورښتونه وشول، خو هغه متاسفانه د زایدان نه جنوب اړخ ته وشول، یعنی په کومه سیمه کې چې د اوبو قلت دی یا لږوالی دی او د هلمند سیند اوبه هلته ورځي په هغو سیمه کې تر اوسه هم پرمختګ نشته او به هم ورښتونه هم نه دي ورېدلي.
ستاسو مایر صاحب وبخې، ستاسو د خبرو معنا دا ده چې دغه وروستي ورښتونه چې شوي په افغانستان کې او اوبه جاری شوي سیلونه راغلل دا اوبه هیڅ اثر نه کوي په هغو اوبو باندې مخصوصا په همونونو کې او په خپله د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې د اوبو د کمښت د لرې کولو په برخه کې؟
ګورئ سیلونه چې راغلل ډېر د کابل په سیندي زاوزه کې وو، یعنې که چېرته په وردګو کې هم یا په جرلیز او په جغتو کې حتی سید آباد دغه سیمو کې چې ټول اورښت وشي دا د کابل لور ته ځي، هم کونړ او د ننګرهار څخه بیا داسې په ډیورنډ کرښې اوړي، نو اوبه هغې خواته بهیږي. او کومې اوبه چې مثلا په هلمند سیند خواته بهیږي هغه ډېر لږ اورښت هلته شوی دی، یوازې په غزنی کې. او د غزنی کې هم که چېرته سیلابونه راشي پکتیا کې که اورښت وشي هغه د سردې بند ته رځي، او په غزنی کې که اورښت وشي هغه د غزنی په پای کې یو وړکی جهیل دی چې هغې ته آب استاده وایي. نو دا اوبه د دغه ټولې دغه پکتیا او د غزنی اوبه اصلا لاندې خواته نه بهیږي چې هغه موږ د ارغنداب بند ته هم یا د دالی بند ته هم ورسیږي. نو تر اوسه پورې نوي اوبه دالی او کجکی ته لا نه دي رسیدلي چې هغه د لاندې خواته خوشې کړل شي. بیا په زمن کې دغه دواړه زیرمې کافي اندازه ځای لري، یعنی د لږ اوبو باندې داسې یو تصمیم نه نیول کېږي چې چارواکي دې تصمیم ونیسي تر څو همدغه لږ اوبه راشي او د هم لاندې خواته خوشې کړي تر اکتوبر پورې. په اکتوبر کې البته چې ورښتونه زیات شي بیا ممکن په حکومتي سطحه یو تصمیم ونیول شي، ځکه هلته وخت داسې دی چې په راتلونکو ورځو کې نور ورښتونه کېږي مسلسل او د اوبو کچه ورو ورو لوړیږي. په هغه اساس باندې لاندې خواته د اوبو خوشې کېدو امکان شته.
د اوبو د چارو متخصص محمد عاصم مایار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د خیبر پښتونخوا په باجوړ سیمه کې د پرونی ځانمرګي برید د وژل شوی رسمی شمیر 970 کسانو ته لوړ شوی دی. په برید کې چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام پر یوه غونډه شوی، نږدې 200 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د موضوع جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د باجوړ سیمې د پرونی ځانمرګ برید ټپیان د همدې سیمې او یا هم د پېښور په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د ازادي راډیو مشال څنګه د چارواکو او ولسی سرچینو په حواله ویلي چې اکثره وجل شوي پرون ماخستان او نن خاورو ته سپارل شوي دي. برید د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علماء اسلام پر یوه غونډه شوی او د دغه غوند غړي د پاکستان حکومت د برید په مخنیوي کې په پاتراتلو تورنوي. د دغه غوند سکرتر جنرال ډاکټر مسعود ګل وایي کراتلونکي کې دوی بیا له داسې غمیز سره مخامخیږي خپل بد ځان دفاع ته ودانګي.
او دا موجوده چې کومه دماکه شوې ده د دې موږ مزمت کوو او آئنده چې انشاء الله کچاري د جمعیت علماء اسلام خلک دغه ټارګټ شو نو بیا به موږ آزاد یو، موږ خپل تحفظ به خپل کوو.
د پاکستان پولیسو ویلي لمړنۍ څېړنې ښیي چې برید ځانمرګي وو او په خبره یې د داعش وسلوالو له خوا تر سره شوې دی. تحریک طالبان پاکستان چې تر دې وړاندې د پاکستان پر پاوز او پولیسو خونړي بریدونه کړي، دا برید غندلی او اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي د برید هدف د پاکستانی اسلام پالو کمزوري کول دي. د برید عیني شاهد نعیم الرحمن ویلي د 14 لغاک سره هم حاله دازې هم شوې دي.
سپاته ونه لګیدا یو پلاک وشو او د پلاک چې کوم دی بس زه په سټیج باندې نږدې ناستم او د ټول علما چې کوم دی سره نږدې یو یختم ډیر کسانو یو پلاک وشو برېښنا وشو د برېښنا چې مو وکتل ګونه چې کوم دی او سونه چې کوم دی هغه کسان پراته او بهرنګ مو شروع شو او ډیر زیات بهرنګ شو. بیا د مشران علما مون څنډه تکل هغه مخکوش کړل او دغه حالات ورال دل.
پخوانی سناتور او د پیښې عیني شاهد مولانا عبدالرشید له چارواکو غواړي چې د ټپیانو د درملنې لپاره نستړی کېدونکي حل ځلې وکړي.
زما درخواست ده د پیښور او د گورنر انتظامی نه هم گورنر سره نه هم وزیر اعلی نه هم چې هغه اسپیتالونو کې د دغه بیمارانو لپاره ښه انتظامات وکړي. هغه ځای چې کم د منګ جماعت دی او کارکنان دي د پیښور هغه تم خاص دي چې د دې ورکوړو لپاره د مریضانو د خدمت لپاره حاضر شي.
باجوړ کې د جمعیت علماء اسلام پرونی غونډه ته چې برید پرې وشو، له پېښور او اسلام آباد هم د ګوند یو شمېر غړي او پارلماني استازي بلل شوي وو. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن، د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او نورو سیاستوالو برید غندلی او د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر نه غوښتي چې پلټنه وکړي.
په باجوړ کې د ځنوژن کې حمله په اړه جزئیات مو اوریدل. لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې هم واورېدل، د طالبانو حکومت وایي چې پلاوی په دوحه کې امریکایي چارواکو سره په کتنه کې پر بیلابیلو موضوعاتو او له هغې جملې د تورو لستونو او بندیزونو د لرې کولو او د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې او بشري حقونو او نور مسایلو په اړه خبرې کړي. د ازادۍ راډیو خبریال حسیب تلاش راسره دی، په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره ګورو چې د نن غونډه په دوحه کې څنګه تیره شوه. تلاش صاحب
سلامونه. تکل صاحب، د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت د سرپرست امیر خان متقی او د مالی وزارت او د افغانستان بانک پر استازو سربیره په خطر کې د افغانستان د سفارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی او د طالبانو د سیاسي دفتر مسؤلین هم ګډون درلود او د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي چام ویست او ورسره د مختلفو ادارو د دوی په وینا 15 کسیز لوړتبه پلاوی سره دوه ورځې پرله پسې د دوی په وینا اجتماعي او بیلابیلو تخنیکی کمیټو په سطح خبرې کړې دي. دغه وزارت وایي چې د دواړو لورو ترمنځ د اعتماد جوړونې په دغه لاره کې د عملي اقداماتو اخیستلو، تورو لستونو او بندیزونو لرې کولو او د افغانستان بانک زیر موازدولو، د افغانستان اقتصادي ثبات ساتلو، مخدره موادو پر خلاف د مبارزې او یو شی چې د تیرو د دوی د تیرو دریزونو په پرتله متفاوت او نوی دی، دا چې په دغه غونډو کې د دغه دورزنی غونډو کې د بشری حقوقو پر موضوعاتو هم خبرې شوې دي. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا متکل رسنیو ته په یو وسولي کلب کې وویل
په دغه ناستو کې د افغانستان اسلامي امارت مسؤلینو ځل بیا ټینګار وکړ چې د اعتماد جوړونې لپاره مهمه ده چې تور او جایزه لیستونه پورته
د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت دغه راز وایي چې په بشري مرستو افغانستان ته د آزاد تګ راتک او افغانانو ته د نړۍ په هر برخه کې د قنصلي خدماتو رسیدل هم مهم موضوعات چې بحث ور باندې وشو. یو بل مهمه او نوې موضوع چې دوی ویلي دغه ده چې د افغانستان پر بانکونو زیاتره محدودیتونه لري شوي او معاملات ورته اسانه شوي دي. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزیر دا یو مثبت پرمختګ بللی دی، خدای نه دی روښانه کړی چې هدف یې د کومو محدودیتونو د لرې کولو او د معلوماتو د معاملاتو د اسانتیا موضوع ده. او همدارنګه ټینګار یې کړی دی چې دا ډول ناستې، تفاهم او تعامل هم باید زیات شي، خو تر اوسه پورې د امریکایي لور لخوا په دې اړه او د دغه غونډې د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویل شوي.
ډیر زیاته مننه حسیب تلاش د ازادي راډیو خبریال و چې د دوهې د غونډې جزئیات راکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
له افغانستان سره د نړیوالو د بشری مرستو کمیدو یو شمیر افغانان اندېښمن کړي. د ځینو مرسته رسوونکو مؤسسو چارواکي هم وایي چې د نړیوالو د مرستو کمیدل به د افغانانو پر ژوند ناوړه اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دی چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کچه له 15% 50% ته راکمه شوې.
خوردغه چې د اتکسیز کورنۍ نفقه ورترغاړې د وای په ورځو ورځو باید د کار په لټه کې شي چې خپل کورنۍ ته مناسب خواړه پیدا کړي. خوردغه د کابل ښار په وڅنډه کې د خلکو بوټان ګنډي او لدې لارې خپل کورنۍ چلوي. دی وای دوه میاشتې کېږي چې د کور کرایې نه ده ورکړې. خوردغه د نړیوالو مرستو له کمیدو او د دې مرستو له کمیدو وروسته د افغانانو د وضعیت په اړه اندېښمن دی.
لس ورځې کېږي چې همدلته ناست یم. په خدای مې د قسم وي کمی څه ګټلې وي. هره ورځ له کوره راځم او تش لاس بیرته ځم. کور کې راته وایي چې څه دې راوړل او زه وایم هیڅ.
د کابل بل اوسیدونکی حسین چې د اوو کسیزې کورنۍ سرپرستی ورترغاړې ده وایي چې په روان کال کې له نړیوالو مرستو څخه یوازې دوه بوجې اوړه له ده سره مرسته شوې چې د څه مودې لپاره یې د کورنۍ نفقه شوه، خو اوس دی د بهرنیو مرستو له کمیدو اندېښمن دی.
موږ وږي یو، له دې اندېښمن یم که موږ ته بهرنۍ مرستې ونه رسیږي نو له لوږې به مړه شو. همدا اوس په کور کې ډوډۍ نه لرو. کولی شئ ورشئ او وګورئ، د لوږې در په در یو. نه غوړی شته او نه چای، نه ډوډۍ شته او نه هم بوره. له دې ستونزو سره مخ یو.
د احساس په نوم د یوه خیریه بنسټ مسؤول عبدالفتاح وایي په اوسنیو شرایطو کې د نړیوالو مرستو کمیدل به د خلکو پر ژوند ناوړه اغیز وکړي.
د نړیوالو مرستو کمیدل د افغانانو پر ژوند ناوړه اغیز کولی شي، په ځانګړي ډول په داسې یو حالت کې چې د حکومت یا اوسنی حاکمیت د نړیوالو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او افغانان هم له نړیوالو سره سوداګري نه کوي او که یې کوي هم ډیره کمه ده.
د نړیوالو مرستو او له افغانستانه د نړیوال ملاتړ کمیدو په اړه اندېښنو داسې مهال زور اخیستی چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو سازمان د بودجې د کموالي له امله اړ شوی چې د افغانستان په ګډون له یو شمیر اړمنو هیوادونو سره د خوړو او نقدي پیسو مرسته کمه کړي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی اجرایوي مدیر کارل اسکاو په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویلي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ له 8 هیوادونو سره د دوی مرستې کمې شوې او لا هم د کمیدو په حال کې دي. ښاغلی اسکاو ویلي چې ډبلیو اف پی مجبوره ده چې له افغانانو سره د مرستو کچه له 15% 50% تر اکمه کړي او د اکتوبر تر میاشتې به یوازې 15 میلیونه افغانانو ته مرستې رسوي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
سموګ غاګله ازادي رادیو ری قدر من اوریدونکو را سره وسې په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبرو. همدارس په دوه منیمای کې 25 دقیقې اونیز باس لرو، خو لمړی پام وکړئ د راپورته د لمړیو بیړنیو حالاتو نړیواله مؤسسه وایي چې په افغانستان کې تر نیمای ډیر نوي زیږیدلي ماشومان د مور د شیدو له ژوند ژغورونکو ګټو محروم دي. د دې مؤسسې د راپور له مخې په افغانستان کې 8.8% ماشومان د زیګیدو په لمړی او شپږو میاشتو کې د مور لشیدو برخمن کیږي. ځینې میندې هم چې له ازادۍ رادیو سره غږیدلی وای د اقتصادي ستونزو او اندېښنو له کبله ماشومان د شیدو له کمښت او خوارځواکۍ سره مخ شوي.
د لمړنیو بیړنیو حالاتو نړیوالې موسسې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې تر 50 سلنه ډیر نوي زیږیدلي ماشومان د مور د شیدو له ژوند ژغورونکو ګټو محروم دي. دا راپور چې د جولای په 1 خپور شوی په کې ویل شوی چې په افغانستان کې دا مهال 20.5 سلنه ماشومان د میندو له شیدو برخمن دي. د راپور پر بنسټ په افغانستان کې اوږدې جګړې، بېوزلۍ، ناوړه دودونو په کم عمر کې د نجونو ودولو او رواني ستونزو د ډېرو میندو پر روغتیا او روان اغېز کړی چې لامل یې شیدې هم ورسره کمې شوې دي. د لومړنیو بیړنیو حالاتو نړیوالې موسسې په راپور کې ویل شوي کله چې ماشومان د میندو د شیدو له کمښت سره مخ کیږي، خوارځواکي کیږي، بدني کمزوری کیږي او وده یې هم ورو کیږي. یا د موسسه داسې مهال په افغانستان کې د مور له شیدو څخه د نویو زیږیدلو ماشومانو د محرومېدو خبره کوي چې ځینې افغان میندې هم وایي اقتصادي او رواني ستونزو یې شیدې کمې کړې او له دې امله یې ماشومان خوارځواکي شوي دي. په کابل کې یوه میرمن چې یوه تمیاشتنی ماشوم لري او نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د خوراک لپاره څه نه لري او ډیری وخت یو څاښ ډوډۍ خوړلو لپاره د خپلو ملګرو او دوستانو کره ځي. هغه وایي د همدې خراب اقتصادي وضعیت له امله یې ماشوم هم خوارځواکی شوی.
خپله او ماشوم مې چې خوارځواکی دی د خوړلو لپاره څه نه لرو، یعنې چې دومره څه چې وی خورم او هغه ته شیدې شي. له ډېرو ستونزو سره مخ یم. نن مې کور کې ډوډۍ نه وه او د خپل یوې ملګري کور ته راغلم.
یوه بله مور چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي خراب اقتصادي وضعیت او اندېښنو یې شیدې کمې کړې او ماشوم یې خوارځواکی شوی.
ماشوم مې سیګاری ساده شیدې نه لرم، ته شیدې ورکم ځکه چې تشویشونه دي. نه تشویش له لاسه او نه خوراکي له لاسه مې شیدې مې چې سوي دي. خپل شیدې نسته نو د بازار شیدو تمیم ته واستون رسیدي.
د طالبانو حکومت د امیر روغتي وزارت ویان شرافت زمان د لومړنیو بیړنیو حالاتو د نړیوالې موسسې د راپور پاړه چې ادای کړي په افغانستان کې تر نیمایي ډیر نوي زیږیدلي ماشومان د شیدو له کمښت سره مخ دي او د دوی د اقداماتو پاړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. د یادونې ده چې د تیر جون میاشتې په 28 هم د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په یو راپور کې په افغانستان کې په خوارځواکۍ دښته کسانو شمیر 3,200,000 ښودلی وو چې ډیری یې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان وو. د مرستندوی ادارو په وینا د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته اقتصادي بحران او بیا ورپسې د ښځو پر کار بندیز اړمنو میندو او ماشومانو ته د لومړنیو مرستو رسولو بهیر هم اغېزمن کړ چې د خوړو نړیوال سازمان په وینا د ښځو له کار بندیز وروسته 115 حقوقو موسسو خپل کارونه وځنډول چې له بېوزله او امیندواره میندو او ماشومانو سره یې د خوړو او روغتیا په برخه کې مرستې کولې.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زامی دلله د پاکستان د بلوچستان د ضلع د کوی څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. دغه په باجوړ کې چې کومه کیسه پېښه شوې ده، دا د علماو په غونډه کې چاودنه شوې ده. دا غیر انساني، غیر اخلاقي، غیر مسلماني کار ده. دا موږ په کلک کوټکو سره غندو. دا مسلمان دا کار نه کوي چې په جوماتونو او په غونډو د مسلمانانو په ځای کې چاودنې کوي. وسلام.
د نیمروز ولایت د لارام ولسوالۍ څخه محمد اسلام همت تاسو سره په تماس کیم. کوم پلاوی چې اسلامي امارات د امریکایي پلاوی سره د خبرو لپاره قطر ته لیږلی، هله هرزو او توقع مو دغه ده چې د اسلامي امارات پلاوی له امریکایي پلاوی سره په خبرو کې یو نتیجه ته ورسیږي تر څو د امریکا متحده ایالات پر افغانستان خپل لګیدلي بندیزونه هر څه ژر پای ته ورسوي، ځکه د افغانستان د خلکو اقتصاد په ډیر بد وضعیت کې دی او په اوسنیو شرایطو کې افغانستان د دې جوګانه دی چې د نړیوالو تر بندیزونو لاندې وي. او د اسلامي امارات پلاوی ته پیغام دغه دی چې تاسو له تعامل نه کار واخلی او خپل د هیواد شرایطو او خپل د هیواد حوزاته په کتلو له امریکایي پلاوی سره جدي خبرې وکړي تر څو پر افغانستان باندې د امریکا لخوا او د نورو نړیوال لخوا چې کوم بندیزونه لګیدلي دغه بندیزونه ژر تر ژره پای ته ورسیږي.
سلامونه او احترامات. حضور رسول الله د نوران خبرې کوم. فقط د حق چې کوم غونډه روانه ده د امریکا او د طالبانو ترمنځ، ان شاء الله موږ امیدوار چې خیر پیل به ولري او ټول افغانانو خیر به پکې وي. او الله دې وکړي چې دا کوم بندیزونه چې طالبان باندې لګیدلې دي دغه لري شي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ازادي رادیو خبرونه اوري چې و ورځې د اونې څلور ساعته خبرونه کوي. قدر منوریدونکو دا وخت د شپې 9 بجې او 13 دقیقې دي. شیبه وروسته 15 دقیقې باس چې نوریاس نوری کوربه دی پیلېږي او د دوه د غونډې په اړه خبرې اترې او بحثونه پکې دي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي چې پلاوی په دوحه کې امریکایي چارواکو سره په کتنه کې د دوړو خو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر لارو چارو د تور لیستونو او بندیزونو د لری کولو د افغانستان د اقتصادي ثبات د مخدره موادو پر ضد مبارزه او بشري حقوقو پر مسایلو خبرې کړې. د پداسیال کې د چې د طالبانو د حکومت او متحدو ایالاتونو پلاوی پرون او نن د قطر په پلازمینه کې راټول شوی او د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د پلاوی ټینګار دا و چې د اعتماد جوړونې لپاره تور لیستونه او بندیزونه باید لري او د افغانستان بانک زیرمې آزاد شي. د دې وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پر ټویټر د دې خبرې ستاینه کړې چې د افغانستان پر بانکونو ډیرای محدودیتونه لري شوی او معاملات یې اسانه شوی دي. امریکایي لوري تر اوسه د دې خبرو په اړه څه نه دی ویلي. د تیخور ماشومانو د ملاتړ یوې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د هغو ماشومانو لپاره اندېښنه ښودلې چې میندې شیدې ورکوي. د لومړنیو بیړنیو مرستو په نوم فرانسوي ټولنې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې له نیمایي زیات نوي زیږیدلي افغان ماشومان له هغو امتیازونو بې برخې دي چې یو تیخور ماشومې باید ولري. د دې سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې یوازې په سلو کې 8.1 ماشومان د ژوند په لومړیو شپږو میاشتو کې چې ډېر اهمیت لري د مور شیدې روي. راپور د ستونزې علت د کلونو جګړو بې وزلۍ او ناوړه دودونو لکبله د میندو رواني روغتیا بللې چې په نتیجه کې دوی نشي کولای ماشوم ته د شیدو ورکول پیل کړي یا دوام ورکړي. د خیبر پښتونخوا په باجوړ سیمه کې د پرونی ځانمرګ حمله پر اسلامي دولت ډلې یا داعش منله. د ډلې د اعماق په نوم پر خپل ویب سایټ په یو بیان کې ویلي دي چې د دې ډلې یو غړي د خلکو په ګڼه ګوڼه کې خپل انتحاري واسکټ ولزو. په دې برید کې چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام پر غونډه وشو، د ازادۍ راډیو د مشال څنګه د راپور لمخه 940 کسان وژل شوی او نږدې 200 تنه نور ټپیان دي. په ځینو راپورونو کې د مړو شمیر تر دې زیات خودل شوی. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ٹی ٹی پی برید غندلای او ویلي دي چې هدف یې په پاکستان کې د اسلام پالو کمزوري کول دي. د ایران یوې محکمې دوه ژورنالیستان میرمنې سعیده شفیعي او نسیم سلطان بیگی د ښځو د حقونو په پلوي د دې هیواد په وروستیو مظاهرو کې د ګډون له کبله هر یوه په 4.5 کاله حبس محکومې کړي. سعیده شفیعي نن پر خپل ټویټر لیکلی دی چې انقلابي محکمې دوی دواړه د غونډو په جوړولو او د رژیم پر ضد د تبلیغاتو لپاره په سازش تورنې کړي. میرمن شفیعي دا هم ویلي چې د دوی په قضیه کې بلې شاملې میرمنې مهنوش زاریتا برائت ورکړل شو. د حکومت داسې محل ورکول کیږي چې د 2022 کال په سپتمبر کې د پولیسو په توقيف کې د مهسا امینی ترمړینې وروسته په ایران کې د ښځو د حقونو لپاره پیل شوی اعتراضونه له هم دوام لري او د روسیې د ملیشیا ځواک مشر ایفګنی پریګوژین وایي چې د نویو کسانو د استخدام چارې ځنډولې دي. پریګوژین چې 13 میلادي میاشتې د روسیې د حکومت پر وړاندې د لانډ پاتسون مشري وکړه پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلې دي چې د ډډاله به اوس په افریقا کې پر خپل فعالیت او په بیلاروس کې د پوځیانو پر روزنه تمرکز کوي. پریګوژن نه دی ویلي چې اوس مهال دی چیرته اوسیږي، خو تیره اونۍ نوموړی په سانت پیټرزبورګ کې د روسیې او افریقا په سرمشریزه کې ولیدل شو. ویل کېږي چې د روسیې ملیشو د لانجمن مشر د روسیې او بیلاروس ترمنځ تګ راتګ کوي.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
نوریاس نوریم د 15 دقیقې بحث ته مو هرکلی کوم. د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. نن په دې بحث کې د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکایي پلاوو ترمنځ د خبرو پر مسلې بحث کوو. په دې خبرو کې د طالبانو د حکومت د پلاوي مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکایي لوري د افغانستان لپاره د هیواد ځانګړي استازي توماس وست او رینا امریکوي ټاکل شوی و چې دواړه لوري پرون په دوحه کې خبرې پیل کړي، خو په دې اړه چې آیا دغه خبرې ترسره شوي او په کې دواړو لورو کوم مسایل راپورته کړي تر اوسه نه طالبانو او نه هم امریکایي لوري څه ویلي دي، خو تر غونډې مخکې د اجنډا په اړه د ځینو مواردو یادونه کړي دواړو لورو، البته چې د خپل ځان لپاره مهم بللی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید شنبه په ورځ دوحې ته تللو مخکې د کابل په هوایي ډګر کې خبر اعلان ته خوشبیني ښکاره کړه چې دغه خبرې به یو نتیجه ورکړي.
کوشش وکړو چې په هغه موضوعاتو باندې تمرکز وکړو لکه د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو آزادېدل او په افغانستان کې کوم بزونه د هغو پورته کېدل او کوم بانکي محدودیتونه چې دي هغه له منځه وړل، همدارنګه د تورو لیستونو د جایزې د لیستونو ختمول او بالاخره یو مثبت تعامل ته لاره هوارول او اقتصادي او سیاسي اړیکو ته وده ورکول. امید لرو چې په مجالس کې وکړو ان شاء الله.
ښاغلی متخیل امریکایي لوري سره په خبرو کې پر هغو مسایلو تاکید کوي چې دې خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبره شوې اعلامیه کې یادونه نه ده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دوحه کې دغو خبرو تر پیلېدو مخکې ویلو چې امریکایي پلاوی به په دې خبرو کې یو لړ موضوعات لکه د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو دوام، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باوقاره چلند، امنیتي مسایل او هم د نشه یي موادو د تولید او قاچاق په وړاندې د مبارزې مسایلو ته لومړیتوب ورکړل شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکا د حکومتونو پلاوی داسې مهال سره خبري کوي چې دوه اونۍ وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي، خو تر اوسه سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر افغانستان بندیزونه د دې هیواد د ټولو وګړو په تېره د ښځو حقونو ته په درناوي او یو ټول شموله حکومت په ګډون په ځینو نورو مسلو پورې تړلي چې تر اوسه نه یوازې د طالبانو حکومت په پوره کولو کې پاتې راغلی، بلکې د ښځو د حقونو په برخه کې محدودیتونو ته پرله پسې دوام ورکړی دی. د 15 دقیقې بحث ته مو د امنیتي چارو پوه جنرال نعمت الله جلیلی او د نړیوالو اړیکو شنونکی او په روسیه کې پخوانی ډیپلومات غوث جان باس ته بلنه ورکړې ده. دواړه میلمانه د ټلیفون لارې را سره وصل شوي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ښاغلی جلیلی، لومړی به تاسو ته درشو. تر اوسه که څه هم د دوحې د خبرو د لومړۍ ورځې زیات جزئیات نه دي راپورته شوي، خو ستاسو په نظر د امریکا لپاره په اوس وخت کې کوم مسایل ډیر مهم دي چې پلاوی به په دې کتنه کې له طالب لوري سره راپورته کوي؟ که څه هم د بهرنیو چارو وزارت د امریکا په خبره کړې اعلامیه کې د ځینو مواردو یادونه کړې، خو تاسو څه فکر کوئ؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن لوري صاحب، لومړی تاسو پر سلامونه علم او ساتو ته سفول الله ټول اوریدونکو هیوادواله ته سلامونه وړاندې کوم. د دې چې تاسو ټول روغ جوړ او خوشاله سو ډېر زیات مننه او ساتي ځانګړي بلبلنه ته هم سلامونه وړاندې کوم. قدرمن نوري صاحب، د قطر په پلازمینه په دوحه کې چې دا کومه غونډه روانه ده او د دوه ورځې راهیسې دا غونډه په خپلو مشخصو ټاکلو ټکو په اجنډا باندې ولاړه یو جلسه یا یو مجلس دی چې د امریکایي استازو له لوري او د طالبانو د حاکمیت له لوري چې بانګلي متقی اغېز لري اساسي توپ کوي. دې کې شک نشته چې د دوحې د مخکنۍ او لومړني تړون له مخې د امریکا او د طالبانو ترمنځ په همدغه دوحه کې په همدغه پلازمینه د قطر په پلازمینه کې چې کوم تړونونه لاسلیک شوي او پاری کې بعضې شرط او شرایط او بعضې تړونه هم سره و چې باید طالبان د هغې په مکلفیت باندې مجبور شوي و چې باید هغه باید ومني چې بل آخره یو اندازې پورې طالبانو په دې غوتوارې دي چې هغه تړونونه تر یو اندازې پورې سرته ورسوي. اوس چې ګورو د طالبانو د پاتې کېدو او د نه عملي کېدو له امله امریکا بیا هم غواړي چې طالبانو ته د حسن تعامل یا د نیک اړیکو او د ښه تعامل له لارې پناه ورلاندې طالبانو سره لاسته اړیکې ونیسي او غواړي هغوی ته هم دا بیا هم ورته په ګوته کړي چې په بعضو مواردو کې تاسې پاتې راغلي یاست، لکه د بشري حقونو تر نامه لاندې د ښځو د حقوقو تر نامه لاندې د مکتب د مکتبونو او د ښوونځي او د تړون د تړل شوي دروازو خلاصول دا هغه مسایل دي چې په ظاهري بڼه باندې دوی ورته ښکاره کوي. مګر هسې که زه داسې فکر کوم نورسب چې د امریکا دا نشي زغملی چې د طالبانو سره په اړیکو کې نورو بهرنیو هېوادونه په اوسنیو شرایطو کې د امریکا سره پر سیاسي او نظامي مخالفتونو باندې ولاړ دی. نو وړي چې هغه هېوادونه په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت له امله لاندې برلاسي اوسي چې مشخصا معلوم دي چې کوم هېوادونه. دویمه خبره ده چې فکر کوم د طالبانو د حاکمیت دوه کلنه دوره سرته پای ته رسېږي شروع کېږي، په دې کې هم باید د هغه کسانو لپاره چې د ټول شموله د ټول بنسټ یا بنسټ حکومت یا د ادارې جوړېدل دی په افغانستان کې د راتلونکي لپاره زه هم فکر کوم په اجنډا کې شامل دی. یو بیا کتنه وکړو د طالبانو د استازي راتګ مخکې د دېنه چې توحید ته راشي، فکر کوم په قزاقستان کې دوی ونډه درلوده او د بعضو افغاني شخصیتونو سره هم لیدل او کتل هم کړي. دغه کتل او لیدل دغه کلس دغه نوملړ چې د امریکایي استازو له لوري د په قزاقستان کې د افغاني شخصیتونو سره د ټکنوکراتانو تر نامه لاندې شوی دی. دا کوم کسان
بله
هم ولې پټ پاتې شو؟
بله
توجه مو کړئ دغه یو مهم زه فکر کوم د دې
مننه. په بیا باندې په دې خبرې وکړو غوث جان، بس تاسو هم خبرونه ته راغلاست. خغلی جلیلی د یو شمیر موارد یادونه وکړه چې د امریکایي لوري لپاره د په نظر مهم دي. طالبانو هم لکه څنګه چې مخکې به مو د متقی څرګندونې اوریدلې دي، د یو شمیر مسایلو یادونه کړې چې د دوی په نظر مهم دي او هغه هم په دې غونډه کې مطرح کوي. په اوسنیو شرایطو کې د طالبانو کړو وړو ته په پام د امریکا او د نورو نړیوالو ټولنې لپاره دغه شرایط د منلو وړ نه دي، په کراتو کراتو د موضوع هم په ډاګه کړی دی. څه فکر کوي چې تاسو کوم موارد شته چې هغه د طالبانو او د امریکا ای لوري ترمنځ د دریزونو له نږدې کېدو سره مرسته وکړي؟
مننه تاسو ته سلام او ټول هغه هیوادوال چې مونږ اوري. ګوري طبعا چې یو څه شته چې تاسو ته اورینا امیري راغلل اول منځنۍ آسیا ته، بیا راغلل د خلیج حوزې ته او دلته طالبان احضار کړل چرایشی چې نو سره وګورو. طبعا چې دلته بعضی خبرې شته دي چې دوی باید یو بل سره وکړي، کنه خو کافي و چې یو اعلامیه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت صادره کړي. اول ته مثلا کې ډیر تخت خبرې مې پاغه اعلامیه کې شامل کړي، خو خبره دا ده چې ځینې خبرې شته دي چې دوی راغلل او د سپټا تټ اوس غواړي طالبان سره وګوري. زما په نظر د ډیجیټل اوس په ډیر شین على سنهوتا او نورو تارونکو ته در نه وکړي، خو زه هغه ځای چې زما تحلیل قد ورکړي خالي دي. زه په دې نظر يم چې یو څه زشت خبرې به وشي طالب ته، ځکه چې دا غوي ناسمې او زپول کی تګلارې نور د تحمل وړ نه دي ورستر بلې. او دا اختر به په هم ورکړ شي چې تاسو باندې بشري کومکونه موږ کمو او دا لري اوس که تاسو پام کړئ وسیږي لکټر لګه هغه اختیاریه حالت ته تللی ده او دا کومه کونه به کمی. او طالب خو د افغانستان د خلکو په فکر کې نه دی، خو افغان بیچاره خلک به په دې باندې ډیر صدمه وګوري. بل طبعا چې دا موضوع به هم دوی سره مطرح شي چې د بشر حقوقو ته نور شواري او د څه گزاري او تعلیقي برخورد به نه کوي. دا هم دا چې د نجونو د مکتبونو د پرانستلو په اړه هم دا چې د ټکنوکراتانو داخلول په حکومت کې دا دغه لړۍ به نور ختم شي. طالبانیزم نشي کېدلی په افغانستان باندې نور خپل د حاکمیت ته دوام ورکړي. اوس مسایل دې مرحله ته رسیدلي دي چې دوی به خپل تصمیم نشي طالبان چې مکمل د پاکستان د لمن لاندې لویږي او د هغوی نه به اطاعت کوي، که یو واحد هیواد به جوړوي او دلته به ټول افغانانو ته غیر طالبانو ته نورمال او ټکنوکراتانو ته افغانستان ته ژمن او متحدو.
جان باسه په همدې برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم خبر کړی اعلامیه کې د موضوع یادونه کړې ده، ویلي چې د طالبانو په دوه کې به د طالبانو د یو شمیر مهم وزارتونو د ټکنوکراتو کډرونو له پلاوي سره د افغانستان پر مهمو موضوعاتو خبري وکړي. نور جزئیات په دې اړه نه دي ورکړي. لدې خبرې د دوی هدف کوم ټکنوکرات کډرونه دي؟ آیا مدقیان په ټکنوکرات کډرونو کې راځي؟
دا خو ډیره خلوی په قاعده او تاسو په دې پوهیږئ ملا متقی یو ناکام ملا دی، یو جهادي ټوپک سالار ملا دی او هیڅ کله د ټکنوکرات نه پوي. ټکنوکرات نشي کېدلی. ټکنوکرات یو متخصص، یو څوک چې یو برخه کې تخصص لري، ټکنیکلی پاغي باندې سر خلاص دي نو ملا متقي چوز
بله آیا بله آیا فکر نکوه آیا فکر نکوه چې دایده دغه د برنوی چارو وزارت ته چې دای نو مول شوی دوه کال چې وست تجربه تر لاسه کړي د ورته نو ویل کیږي چې د تجربه تر لاسه کړي
ګورې زه په دغه ډیپلوماټیک تقریبا 30 کال ما ته پیټرو سپورم ځان چې دای علم او د دغه کرنلاري او شاګرد مولا متقی ډیر په سختي اردو وایي چې هغه اصلا کوم بین ملي ژبه نه ساتي یو ډیپلوماټ چې په خارجي ژبه پوه نشي لکه لکه په دواو هغه څنګه کولای شي په د منطقې په سیاست کوشي افرا منطقه خو پریږده مولا متقی مولا هغه هم ډیر بې صفاتې خو راځه تاسو خبر کړئ یو موضوع بلم ده چې د منطقې حالات ځینې بلې بلې بل فاصله قدر منوري سے منګ ګورو د ایران هغه یو سلسله نارامیګانې او دنه په کور کې د ایران حالات د پاکستان حالات غره پرونی انفجار ډیر ښکارا یو مثال دی همدغه چې د اوکراین بحران دا هغه شیان دي چې تابل دي متفق سره بده
په
دې باره کې به هم خبرې
مننه جان بس بله په دې خبرې وکړو جلالی صاحب بیرته تاسو ته درزو تاسو مخکې دی یو مهم موضوع یادونه وکړه په دې دو کلونو کې چې طالبانو څه کړی وړ کړی دي لنړیوال ټولنې سره تعامل ته خو هغه د زیریو چې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی خو په ځینو هیوادونو کې د طالبانو سفارتونه پرانستل شوي خپل چارواکي هلته په سفارتونو کې البته په کارونو ګمارل شوي دي تاسو دې یو موضوع یادونه وکړه چې امریکا ته ډیره مهمه ده چې هلته حضور ولري کنه هغه یو زرب المسال دا وی جالت چې ته ونه وسه دښمن د کار کوي څه فکر کوي چې په دغه دو کلونو کې به د امریکا ځای په سیمه کې هغه چې مخکې درلودلې یو یا هغه دریس چې امریکا له ستراتیژیک پلوه درلود نور هوادونو د طالبان په موجودیت کې دغه دریس خپل کړی وي او خپل کړی وي هغه کوم هواد دی
اندر دې ته مله نقل باندې چې بالکل دې کیس کوم شاکوش چې د امریکا د وټول نو ورسته هغه د امریکا رقیب هی وادونه او هغه چې اوس غواړي قلاره ځان دی او دا بزواک په توګه باندې نړۍ ته ځان ور معرفي کی چې کولی شي نړۍ یو بل قطبي خواته هم چې ځان پر انحصار کې چې هغه چین دی امریکا هو وته د افغانستان د امریکا په نظامي ډول په ډګر کې خپل نظامي په اډې پرېښودي مهم ترین او د ډېرې زیاتې ستراتیژیکو اډو نه یو د بګرام اډو ما وايي دا که دا فعلاً دې باندې مطلق نن چینایان حاکم دي چین هغه هیواد دی چې د امریکا سره سینه په سینه په اقتصادي چارو کې او هم په سیاسي چارو کې او هم په نظامي او عسکري پوځي ډګر کې د امریکا سره مقابله ده. دا هغه ستراتیژیک نقطه ده امریکا پاتې شو نن ورځ چې چینایان بس کاملا کې ته جوړې ده هغه بس مسایل پاتې شونې مسایل د امریکا نن د چینایان له لاسه وځي دیم هغه د فنګونه چې باید د امریکا په ستراتیژیک او هغه فنګونه نن ورځ چینایان په افغانستان کې سره دی د یو دیم ایران چې ایران هم لاسته ځنه ناست نه دی د هغه هیواد چې د امریکا سره په ډیرو مسایلو کې سره غبرګونونه لري مخالف او متخاصم هیواد نه دی امریکا هم او یو بخنه غواړي ایران هم خپل ډلې لري هم خپل ډلې دغه په طالبانو حاکمیت کې لري نو امریکا دغه مسایل ته باید جدی غبرګون وښيي تر څو چې د طالبانو هغه لاسونه هغه اوږد لاسونه او هغه اوږد لاسونه چې دی
بل
د طالبانو په شتون کې د نورې هیوادونو د اقوال راځي د باید لاسونه لدان کی او د
امریکایو مثال مننه جان واسپ دوونه ورسته د طالبانو د واکمنۍ دوه کال پورې کیږي ځین لوري پر امریکا انتقاد کوي چې د طالبانو کړوړو ته په پام هغه څه چې لازم ده درې ځینې د خپل کړی یعنی لازم فشارونه نه دراوستي امریکا په دې تیرو دوه کلونو کې هم د افغانستان د بشري مرستو په برخه کې یو ستر مرستندوی پاتې شوی شاوخوا 2 میلیارډ ډالر بشري مرستې افغانستان ته رسولې ده سره لدی چې پر دې هواد بندیزونه هم لګولي بانک شتمنۍ د افغانستان په امریکا کې او په ځینو نورو هوادونو کې کنګل ده څه فکر کوئ چې دغه خبرې چې نن د امریکا دوه استازي د طالبانو له چارواکو سره مطرح کوي دا به کومه نتیجه ورکړي چې امریکا ځینې هغه غوښتنې چې د نړیوال ټولنې غوښتنې هم دي د طالبانو لوري د هغه درناوی وکړي او هغه غوښتنې پوره کړي
اخه دلته څو خبرې دي نو لیکم اول خو متحده ایالات لکه بل هر زبرځواک یا کمتر ځواک هیوادونه هغه سی عمل کوي چې دا غویا ملي منافع ایجاد کی په هغه تاریخی مشخصه مقصد اوس د متحده ایالاتو منافع د سی ایجابوي چې طالب ته طالب یو بل مرحله ته دیسی او الته ورته وویل شي چې اوس تا وظیفه دغه ده ما درته د قدرت درک دانه در وسپاره تا ځان بریالی او نامه دغه مرحله ختم شوه اوس تا سره حساب کو حساب داده چې ما نه نظام خلق غواړي چې تا په هیواد کې د بشر حقوق تامین شي د ښځو حقوق د کار په حیثیت کې تامین شي د زده کړې په حیثیت کې ننجونو مکاتب کار تامین شي په څنګ کې کومکونه در سره کوم اغه شای خو نه کنګل د کنګل نه مخلاص او مغه صدرایګان چلا پات خو ته به راځه خپل چلن به سموي د غزپون کې زپون کې کوم عملیات شي اغه اغه نه لاس تر کېږي اغه کې به تغییر راولي د حکومت کې به تغییرات راولي الته به غیر طالبانی افراد راولي او دغه د منطقي هوادو سره به خپل نږدېوالي زما او زما د متحد چې پاکستان دی داغه د ثارلند څانګه دیواله چې کله یو مشهور یو نیم مشهور دی مثلا د روسي فدراسیون ته او نور سره دا زوینم او دا د دې ته خوشاله نه نو په دې ترتیب دې مسله ته پام کاوه کنه دا د فشار نورم زیاتېږي او دغه تغیرات راواله په دغه مرحله کې ثاند دغه تقاضا ده
مننه جلیلی صاحب د دغه موارد چې جنباس بیا دونه وکړل د طالبانو لوري ته څومره د منلو وړ دی که د ته راشو چې متقی هلته په دوحه کې خبري کوي خو مختلف لوري وایي چې د تصمیم نیولو مرجع قندهار ده د طالبانو مشر ده او په غراټول ځینې مولوی صاحبان دي چې وروستۍ پریکړه هغوی کوي او هغوی هم تر اوسه پورې په دو دوه کلونو کې خودلې ده چې د نړیوالو ټولنې من جمله د امریکا غوښتنو ته غاړه نږدي او ځینو د طالبانو چارواکو دا هم ویلي چې دوی د په د فشار له اړلې څخه لاس واخلي او ویلي چې فشار وسیلې کار نه دی ورکړی او کار به ورنه کړی څه فکر کوي؟
خبره خبره وکړه د افغانستان د سیاسي او د وسنۍ د اوسمهال د ټاکلو د سیاسي ټاکلو د برخلیک په اړه باندې قندهار اصلا کوم اصله لیک کوم صلاحیت نه لري نه قندهار لري او نه هم په کابل کې اړخ مشته او حاکمان بلکې د افغانستان د برخلیک په اړه باندې سینه معنی پینتاګون په تصمیم نیسي او بل هیڅ په برخلیک کې شامل کېدای شي او که د دبا کسو کې مې یو کې نیمه نه ده هر څو خپل پرخه د چا د غوړ سنټوري
خو جلیلی صاحب کراس دې خبره تکله چې دغه څو مودمخ کې هم د موضوع مطرح شول چې طالبان هم د امریکا پر لاس یو جوړ شوی ډله ده او د امریکا د ګټو د خوندي کولو لپاره وایي چې مختلفو لورو دغه ادعا وکړي چې دا رامسته شوی ده خو د طالبان وینز به علماء مجاهد د موضوع مطلقاً رد کړه وی ویل چې طالبان د امریکا ګټه تامینوي نو خو د امریکا به تر اوسه پورې حکومت پر رسمیت پیژندل وي تر اوسه باندې ځنه په لګول شوی دی ولی پر رسمیت پیژني
سیاسي لوبه هم دي ته وایي سیاسي لوبه ډیپلوماټیک لوبه هم ده مګر د امریکا پالیسی او برخلیک چې د ګورم د افغانستان په فقټ د افغانستان برخلیک د نوی ولسمه د امریکا کې د نوی ولسمه شې د کنه په دنیا تر هغه پورې به دا غلو پر رواني قدر منو ریسه تر هم د دغه هغه په پامداره کوم په یو توازن او د خطا عمل په دنیا د سوري لاندې صافي کله چې د امریکا د اخرنګ ولسمه شې ټاکنه ساتو ورسېدل نتیجې برخلیک معلوم شو موخه معلومه په پدې شي بیا د افغانستان برخلیک هم سره بدلون پیدا کېدای شي او بدلون پیدا کولی شي د فکر کوم قدر من نورې څه په اخر نه یوه کلمه کې دا خبره کوم چې کېدای شي د تانس د امریکا د استازو د ټاکلو کې کېدای شي په بل نوی دروازه هم پرانځي چې تر دې نامه باندې چې د طالبانو د مخالفینو د دلو ته پاره وایي هم یو ادرس هم پیدا شي
بله مننه جلیلی صاحب د جنباس صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د دغه غونډې نتیجه به د دوړو لورو د ریزونه سره یو څه نږدې کړي یا نتیجه به داسې وي چې یو څه د طالبانو په کړوړو کې پتیری بیا د خزو په وړاندې هغه سخت د ریزونو کې کوم بدلون راولي
سخت د ریزونو څه فکر نه کوم دا جماعت د نرموالي نه دی فقط زور کوي متاسفانه پرې دوه کلو کې دا ثابت شو چې دوی فقط زور ته تنظیم کوي خو یو څه نرمښت کوي خامخا مخصوصا د خزو د حقوقو د تامین او په دغه ترڅ کې به هغه نور کم کومکونه شي دی هغه به او کم بشي خو به نه درېږي یا به څه په ځان ورته ورکول کیږي چې دوی هغه بيخي د کنټرول نه ونوږي دا دوا او دریم دا چې هغه کوم غوښتنې چې لري دا طالبان لکه پرسنه پیژندنه او کنګل شوی پیسې خلاصول او د تحریم نه راباستل دا قانون نه کیږي ځکه چې په دې باره کې اصلا اجماع نشته پرسنه پیژندنه خو دا دغه مسؤلیت یو هیواد نه اخلي د طالب د چلند د کړو وړو ته په کتو هیڅوک دا نه سیاسي نه اخلاقي مسؤلیت په ځان نه اخلي ځکه چې ته دا کله چې پیژنې پرسنه نو ته یې د سیاسي اخلاقي او حتی اقتصادي مسؤلیت اخلي په هغې لپاره دا داسې یو ډله ده چې تر اوسه پورې مشروعیت ترلاسه کړی نه دی د یو حکومت په حیث د یو پلاستیک حکومت په حیث موقف خپل معلوم کړی نه دی د هغې لپاره نور هېوادونه ورسره لوبه کوي معامله کوي تعامل کوي د خپلو منافعو ته په کتو او دې نه مخته نه ځي او دا فشار به په دې باندې ډېره موده لا نور هم پاپل کېږي تر څو چې دوی لښتیا سره یو افغانیزه نه طالبانیزه او نه پاکستانیزه حکومت ایجاد.
بله مننه جان واسب.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
جلیلی صاحب وخت ډیر نه لرو راځو د خبرې ته چې دوه اونۍ وروسته د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړله په تر اوسه پورې په خپل دریس کې په ډیرو مواردو کې چې د نړیوالې ټولنې لپاره ډیر مهم او په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې پانګونه پې کړې ده د بشري حقونو په شمول هغه لاسته راوړنې تقریبا بیرته له لاسه وتلې دي څه فکر کوئ چې د دغه دوه کلنې کلیزې سره سم به د طالبانو په دریس کې د کوم بدلون نښې ولیدل شي؟
طالبان په خپله بدلون نشي راوستلی قدرمن لوریس په طالبان باید دې ته مجبور کړی شي چې بدلون راولي دغه چې د ټکنوکراتانو سره او د افغاني شخصیتونو سره یې په پټه لیدنه کتنه شوی په قزاقستان کې دا په خپله یو نوی زیری دی یو نوی تګلاره ده چې امریکا باید په طالبانو باندې د قزاقستان د ملاقاتونو د ناستو د خبرو اترو موخه باید طالبان ته ورکړي او طالبان دې ته مجبور کړی شي چې هغه ستراتیژیک او هغه تګلاره چې امریکا پسې د ریښتیا هغه باید په دوم پړاو کې باید طالبان ځان سره
مننه جلی صاحب جان باسه تاسو فکر کوئ آیا کله چې طالبان واکمنۍ چې دریم کال پیلېږي آیا د کوم ستر بدلونونو شاهد به موږ ووسی ګورې دوی په کړو وړو کې به کوم ستر بدلون راسي یا د افغانستان په وړاندې به د امریکا او د نړیوالې ټولنې په دریس کې کوم د بدلون نښې ووینو؟
بل شکه چې ژوند خو د ژوند یو اصل دغه د پیرامون هستي یو اصل بدلون دی هغه لري دا بدلون خو به راځي اما طالب خپل یو منجمد شوی ماده ده یو طریقت دی طریقت طالبانی چې په بهر کې د مشخص موخو لپاره جوړ شوی تر څو چې د دوی په منځ کې هغه کم منځګړي طالبان افغاني طالبان رابرسیر نشي او حاکمیت حاکم نشي لکه تر لګد نفوذ زیات نشي تر هغه پورې دغه سختريږي به دغه وحشت به دغه ځپل به دغه طریقت طالبانی تعمیل به زورګوي به اما د منطقي هیوادونو د توسيع په حالت دنیا د توسيع په حالت کې خامخا د سر په تعاملات کې چې څه به د سر ډېر سخت دري نیول کېږي چې به نرم په خپل تعاملات به دنیا په مختزي د بیا منځمدي یا به ریګرس کې نه شاتګ به
مننه کور ودان د امنیتي چارو پو جنرال نعمت الله جلیلی او د نړیوالو اړیکو شنن کې غوث جان باس چې په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا 12 شپګنوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.